ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د شپې 9:13 شوې. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې په دوه منیمای کې 25 دقیقې بحث لرو. او لکه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې بحث کې پر دې خبرې کیږي چې د افغانستان او سوریې د دولتونو د سقوط ترمنځ توپیرونه او ورتوالی کوم. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې 6,600,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپله ویبپاڼه خپور کړ، ویلي دي چې د راستنېدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. راپور کې راغلي دي چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 18,400 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. د طالبانو د حکومت دوه مخالفې ډلې ادعا کوي چې په کاپیسا او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو ځواکونو ته مرګشوب لاړولې ده. د آزادۍ جبهې په نوم ډلې نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصې اول سیمه کې پرون ماښام 2 تنه طالبان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. همداراز د ملي مقاومت جبهې په نوم بلې ډلې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د فاریاب ولسوالۍ په قیصر چې د فاریاب ولایت په قیصر ولسوالۍ کې د طالبانو یو غړی وژلی او 2 نور ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. کرملن نن رسمن تایید کړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړه. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې پوتین اسد او د هغه کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړې ده او زیاته یې کړه چې په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو ته اړتیا نشته. له دې مخکې په ویانا کې د روسیې سفیر میخایل اولیانوف بېګانه وخت پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلی دي. د اسد حکومت د یکشنبه په ورځ وپرځید او وسلوال مخالفین یې پر سوریا واکمن شول. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د روسیې په بلنه د سوریې د روان وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي په دې اړه غور کوي چې د چپ ناټو کې د دې هیواد د بشپړ غړیتوب تر وخته په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته اجازه ورکړي چې له روسیې سره د سولې په صورت کې د اوکراین امنیت ونیسي. خاغلی زلنسکي نن په پلازمینه کیف کې د جرمني د اپوزیسیون د مشر فریدریخ میرز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل تر څو چې اوکراین په ناټو کې غړیتوب تر لاسه کوي د دې یا هغه هیواد د پوځي ځواکونو یو وخت ته هلته ځای پر ځای کېدای شي. زلنسکي زیاته کړه چې د اوکراین امنیت نه یوازې په ناټو بلکې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته اړتیا لري څو په راتلونکي کې د روسیې د یرغل پر وړاندې خوندي وي. او افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتان ټراټ قرارداد د راتلونکي 2025 کال تر پایه پورې وغځاو. کرکټ بورډ په یو بیان کې چې شیبه مخکې رسنیو ته واسطه وویل دي چې د ملي لوبډلې په بریاو کې د خغلی ټراټ رول اغیزناک و. جاناتان ټراټ له 2022 کال راهیسې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی دی او د دندې ته له 2 کلونو راهیسې دوام ورکړی. ټراټ د انګلستان د ملي لوبډلې له پیاوړو بیټسمنانو څخه و.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلاست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یغانو لاس ته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې 3 کاله مخکې د طالبانو لاس ته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغانو لخوا د سوریې د حکومت د پرځېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژند، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي سوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل، خو ترکیې او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته په ستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې له بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سوله ییز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشن په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړ او خواخوږو په سوریه کې له تیرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریه د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورته والی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریا ولمانځل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1996 څخه تر 2001 میلادي کال پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شېبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي لیکوال او د چارو شنونکی شهسوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ، د غرض د چارو بل شنونکی فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاست. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر ضد څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولی جالب یا مهم وو؟
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسید او یا په دې معنا چې بشار الاسد واکمنۍ نسکوره سوه، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د ده په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دوه کومه خواخوږي چې سره لري، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اطلاف کې شاملې ډلې سنی مذهبه دي. د هغه چا حکومت یې وپرځوه چې هغه نه یوازې سوی مذهبه و بلکې تقریبا شاوخوا نیمې پېړۍ نه زیات دو او پلار یې حکومت وکړ. تا ایسته معلومه ده چې تقریبا په 1963 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنی په 1970 کال حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دېرش کاله واک ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید. د هغه نه څلېریش کاله کېږي، نو که څلېریش کاله او دېرش کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا 45 یا زیات کم 55 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې، بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونشو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزه په او یا په ډېرو سیمو یې خپلواکو له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه دی چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې ایران او روسیا چې تقریبا په 2015 کال د دې مرسته تر او دنګلې او تقریبا هغه داسې بیرحمانه بمباری او وایي ځواک نه استفاده وکوله چې ډیر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو. او په کور دننه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وي. د دغو ټولو ستونزو لامل دا سو چې بالاخره د بشار الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه څنګهوال صاحب. ښاغلی اندړ، په خپل حیات تحریري شام ډله چې ویل کېږي د القاعده او داعش جلا سوید څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري؟
طبیعي خبره ده چې د نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې بل چا لخوا تمویل کېږي د هغو ډلو ترمنځ خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بله سره ځي ورځي هم دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه له بل نه فرمان اخلي. او نیابتي ډلې یې په اصطلاح پراکسي ډلې هم ورته ویلی سو. تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یې یو ویډیو وایرل سوه، یوه ویډیو ولیدله سوه چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو او دلته درځو او تاسو نه پرېږدو، یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم وو، د ازبکستان هم وو، چینیا هم وو، عرب هم وو، د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامو باندې سیګو کې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علمبرداران دي. او دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي څوک د خلافت مدعیان تر خپل منځ بیا هم بیا ګڼې دایي استه ده. خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي، هر یو وایي، هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه ښاغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې دوی بل چا ته مشوره ورکړي؟
تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه. په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دي او غیر انصاف پذیر مهارت لري چې د دې خپل تعریفونه دیو ته حقایق ښکاري په ټولنه کې. د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو، ډېرې د مسایل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته په غوږ نه ګوري. ولکه خپل تعریف دي دیو ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاري او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسائل تعریفو دغه د ټولنې حقیقت هم دی. نو د دې په دې اساس باندې دیو هم نن تحریر شام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالي ډلې اوس قدرت ته راغلي دي او کوي د خلکو غوښتنې ومني او د هغه مراد کوي. نو که اوس د طالبان نه مخته نه شي تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منلي دي؟ نو هغه به تاسو ووایي چې موږ چې څه کوو د خلکو غوښتنې دي. مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، دا خوځو کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې دیو مداخله او سختنه راوستل، دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت نه دي غوښتلې. ولې د طالبانو کړنې چې کوم دي دا دیو په ذهن کې دومره بنسټیز شوې دي چې دا دیو که د خلکو کړنې ښکاري نو زما په هیله ده چې دیو په دې معنا باندې نن دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوریې اسلام پالو ډلو ته ووایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنا دا چې لکه څنګه چې منګه د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز ماندګان یو.
ډېر مننه ښاغلی سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي، څه عواقب ولري نړۍ ته او خپل سیمې ته؟
که فرضاً سړی دغه دوه هیواده په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو، خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو، چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري. او د افغانستان خلک هم منتا دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی کم بد ډیر بد دی په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډیر بد دی او د سوریې خلک هم تاسو معلومه دی چې تقریبا د 2003 کال نه را په دې خوا البته په دا وروستیو کې درته یادومه کنه تاسو معلومه دی په تاریخي لحاظ باندې چې سوریا تقریبا په 1945 کال ازادي واخیسته او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و او کله چې په 1946 کال ازادي واخیسته دی په خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وشوه چې تاسو دا معلومه ده او بیا په خپل په 1963 کال خپل دی باز ګوند کودتا وکړه یعنی دی دغه دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي او افغانستان هم تقریبا همدغه چې د نیمه پېړۍ همداسې وګڼئ رښتیا دا د اندېښنې وړ دی اوس پرځان د محمد جولانی چې تاسو معلوم ده چې دی په پخوا کې د النصر د ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2010 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې او دی د هغه ځای نه راغی او دی پاسلم تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږېدلی ولې اصلا د سوریې اوسېدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی وبه کتل شي چې آیا دی هم ګرچې تاسو معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي نو تاسو معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه باید جاري وي او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی دا هم تقریبا وویل چې څوک نشي کولی انتقام واخلي څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي یعنې دغه ډول خبرې وکولې وبه کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي هغه یو ډول غمیزه و د افغانستان د خلکو لپاره ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بل غمیزه ده تاسو اوس پوهیږئ چې یو هیواد په درې کال اساسي قانونونه لري دې نه بل لویه غمیزه څه کېدای شي تاسو په دې فکر وکړئ چې یو ویستمه پېړۍ ده او په یو ویستمه پېړۍ کې AI اثر دی او AI په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نشي تلای پوهنتون ته تلای نشي لویه جرګه موجوده نه ده یو علم بلا ستونزې دي خو دا ټول ستونزې یو د بل سره اړیکه لري جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده
اندر سه دې موضوع ترتلم چې په سوریا کې دولتي بنسټونه بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي خلکو د دمشق او نور شهرونو پر لورو سړکونو جشن وکړل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره څه بدل سول ستاسو په نظر
مختص ټول ول د طالبانو له راتګ سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستل سو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره یو ځای کوي دی یو ملت مشترکات ته هغه ځنی واخیستل خل مثلا بیرغ یو ملي مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم دل نه او بیرغ د افغانستان ملي بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وخدل سي حتی ماشومان دي یو بیرغ په اخستل باندې او حل وتره تحدید کړل یعنی فرقونه خلیر دي دا سي طالبان راغل د دې په ځای باندې خلک د ارامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان ملت نه را ټوکېدلي خلک وایي، نو خو ملت باید ورسره آرام وایي. تاسې ولیدل چې په افغانستان کې طالبانو له راتګ سره کابل په هوایي ډګر کې ځای نه کېدو، لس ورځې همدغسې خلک تښتېدو او تر اوسه پورې خلک تښتي، یعنې تر اوسه پورې آرامه فضا نشته دی، آرامي نشته دی. ولې تکس له ملت نه دی؟ ملي اراده او ټول ملي مشترکات ځینې اخیستل شوي دي. په افغانستان کې داسې یوه فضا، د ډار فضا حاکمه ده. تر ننه پورې یو سړي ته پاسپورټ نه رسېږي، لا هم د پاسپورټ پورې ریاستونو په ادارو باندې ګڼه ګوڼه جوړه ده. هر سړی چې د افغانستان نه د تښتې یو چانس پیدا کوي، بس ځله افغانستان نه وځي. د افغانستان په خلکو په خصوصا په میرمنو باندې داسې لکه طالبانو سې دښمني له میرمنو سره یې له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې کوم فرمانونه ورکړي دي، تر نیمایي زیات یې د ښځو اړوند دي. ښځه به له بازار ته نه ځي، او مکتب ته به نه ځي، او پارک ته به نه ځي، او سپورت ته نه کوي. د نجونو په مخ باندې مکاتب بندي، د ښځو په مخ باندې پانتونونه بندي. دا ټول ملي ارادې دي. دغه له دغې ملي ارادې سره، یعنې ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان دغه ملي ارادې سره په ټکر کې دي. ټول هغه څه چې یو ملت یې غواړي، یو ولس یې غواړي، هغه دوی نه کوي، ځکه چې دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی. طالبان لا هم تر اوسه پورې کورنۍ مشروعیت نه لري. دا خو بهرنۍ مشروعیت خو بېخي نه لري، ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلی دی. نو په همدې بنیاد باندې طالبانو له راتګ سره د افغانستان له ولس نه که په لنډ ډول ووایو ملي اراده اخیستل شوې ده، او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت پرې باندې راټولېږي هغه ځینې اخیستل شوي دي. ورځ تر بلې کرکې خپرېږي. هغه تش په نامو وعدې چې دوی کولی شي دلته عفو ده او موږ عمومي عفو کړي، د هغه عفو نشته دی. ډېر له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د نظامي کسان، د حکومت کسان، حکومت په بېلابېلو برخو کې خصوصا نظامي کسان، که هغه په اردو کې وو، که هغه په پولیسو کې وو، که هغه په محلي پولیسو کې وو، که هغه په امنیتي اداراتو کې وو، هغه وژل کېږي. په مرموز ډول باندې هم وژل کېږي، او په ښکاره ډول باندې هم وژل کېږي. حتی موږ خصوصا څومره معلومات لرو، که دوی د یو چا په اړه باندې ښکاره دلایل ونه لري، بس خلک بل څوک مجبوروي، بل څوک بل چاته وایي ستا رضاپې باندې وکړه او ارګان ته یې راوړه. د طالبانو کوم ارګان ته یې راوړه په همدې شکل باندې، یعنې قسم قسم د هغوی د وژلو لپاره بانې او پلمې جوړوي. نو دا نو په له دې سره سره ولس ته دروغ وایي. طالبانو د خلک دی، دوی اصلا مکاتب دي، دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي، دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې، سله دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري، دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي، دوی مکتبونه ناجایز ګڼي. خو خلکو ته دروغ وایي، ورته وایي چې ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر، او شرایط برابر وو، او یو خدي د پزا برابر وو، د امن پزا برابر وو. یوې خواته د امن ډنډوري وي، یوې خواته وایي چې اوس تک هم نشته په افغانستان کې امنیت دی، او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر. د ښځو د زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړي دي، خو د ښځو د پانتون او د نجونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري. باوجود چې په د ښځې د زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته، له دې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخیستل دي کنه. له دې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونونه، تاسو پورستو کې طالبانو فرمان ولیدل سوی وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه په د پروتیز او د ټیپ په یو برخه کې کار کوي، که قابلیت کې یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي، هغه یې بند کړو. کته شرایط نشي برابرولې، د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړي دي. کایته له خځو لنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه در تخکاری یا حرام نه در تخکاری، نو غوی خو شرایط برابر کړي، غوی خو پریږده کته شرایط وبانه کوي. نو ولسته دروغ وایي او دروغ باندې قطع باسي.
ډیر مننه شغل سعادت. وخت کم دی، کپلندو لندو خبري سره وکړو. طالبان په خپل وسنۍ واکمنۍ کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګرده بدلوي، نو لا پسې افراطي کیږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي. آیا افراطي ډلې که دغه سي درګر د لا پسې افراطي کیږي، دوی به دوام وکړي؟
زما په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم ربط لري. که چېرته دیو د یوشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې هم ومني، نو د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چېرته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري، نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي.
شغل سنگروال د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوی ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوی ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزې؟
بله رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي. ولی اساسي پوښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې. اساسي مسله دا ده، اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل، حال دا چې د دې دا دومه دوره ده. په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه، هلته هم ښوونځي بند و، هلته هم دغه ستونزې وې. بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټوله سیمه، خصوصا هغه وخت کې لکم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی، او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې. دا ټول تقریبا یو اوږد تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشار الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي، او حال دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله، څنګه دومره دا حکومت چپه شو؟ یا فرضاً تاسو په افغانستان کې پوهېږئ چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود و، ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم شو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسو ته په لنډه توګه څو مثال وایم. هغه وخت د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه، او هغو وویل چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو، او امریکا ویل 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تاته معلومه ده چې په یو ارت کې په یو کونج کې یوه د ریاست جمهوري لوړه کوله، او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي. کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده، اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقاو د زوی عکسونه پورته شول. تاسو څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري؟ نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي. یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلي چې اشرف غنی او عبدالله دومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک و هغه معینې خبره کوي. او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن وویلې چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غنی ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو، او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي، او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی، او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې، دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغه حالت کې چې کله هغه انستیتوت طبي انستیتوت تړل کېدل، دوی په لپو لپو وخت کې تویولې چې زه فکر کوم دا د یوویشتمې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول عملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علاملونه دغه دي.
ډېر مننه ښاغلی سنگروال. له دې سره د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث دلته پای ته ورسېد. نن مو په دې بحث کې د دمشق او کابل د سقوط پر شباهتونو خبرې وکړې. د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو تیره یک شنبه پر دمشق ولکه ټینګه کړه او واکې په لاس کې واخیست. څه باندې 3 کاله مخکې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې وه، خو د دوی ترمنځ په ځینو مواردو کې شباهتونه وه، په ځینو نورو مواردو کې اختلافات لیدل کېږي.